السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات لیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې د راپورونو په برخه کې به ووري چې په ترکیه کې افغان کډوال وای چې کړې پرې تنګ شوې، د اقامې یا اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د راپورونو د لنډه برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کو. د ایران د بشري حقونو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې یو افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس دغه افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. دغه 28 کلن افغان د مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوی دی. سکال ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې زیاتې شوې. په زاهدان کې دغه افغان په اعدام سره تر دې دمه د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې سازمان خبر ورکړی و چې اکتوبر میاشت کې 1 شپږ شپېته تنه اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو د رسیدګۍ پروسه عادلانه نه ده او اکثره بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. دغه وزارت یکشنبه پر خپله اکس پاڼه دا خبره خپره کړې. په بیان کې ادعا شوې چې د ښځو د بشري حقونو د تامین په هدف د یاد وزارت محتسبینو تر دې دمه د سلګونو جبري ودونو او په بادو کې د نجونو د ورکړې مخنیوی کړی دی. د بشري حقونو مدافع سازمانونه بیا تر دې مخکې په خپله د طالبانو حکومت ګرم بللی چې ګواکې په بېلابېلو محدودونکو فرمانونو سره یې د نجونو ژوند سخت کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د الاباما ایالت په یو پوهنتون کې د ډزو له کبله یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. اسوشیتد پرس خبری اژانس ویلي چې په توسکیګي پوهنتون کې د ډزو دغه پیښه په ځایي وخت د یکشنبه په ورځ سهار وختي رامنځته شوې. د الاباما پولیسو ویلي دوی په دې تور یو 25 کلن کس چې جاک ویز میریک نومیږي نیولی او تحقیق کړی دی. د پولیسو د خبر پاڼې لمخې له تورن کس څخه چې د ډزو له صحنې څخه د وتلو په حال کې نیول شوی یوه تفنچا ترلاسه شوې. معلومه نه ده چې برید کوونکی د همدې پوهنتون محصل دی او کنه. د برید انګیزه لا هم روښانه نه ده، خو په امریکا کې په ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو کې د ډزو دغه ډول پیښې نوې نه دي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیسته. د اسرائیلو د صدر اعظم بیان عمر دستوري د فرانسې خبري اژانس ته د یکشنبه په ورځ ویلي بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ تایید کړه چې هغه په لبنان کې د پیچر دستګاهو د عملیاتو د ترسراوي امر کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل ټایمز رسپانې هم راپور ورکړی و چې نتنیاهو د خپلې کابینې په ناسته کې ویلي و چې د پیجر بریدونه او هم د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په مخالفت سربیره ترسره شوي. حزب الله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، په لبنان او دغه راز د لبنان په جنوبي برخو کې تر ډیره فعالیت لري او هلته له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د سپتمبر په 18 او 19 د لبنان په بیلابیلو برخو کې د پیجر دستګاه په 14 کې لږ تر لږه 3500 کسان ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي چې لږ تر لږه په یو برید کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د وژل شوو کسانو شمیر 2 یاد کړی دی. 15 ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې تسنیم خبری اژانس یکشنبه ناوخته خبر ورکړی چې دا پوځیان په یو ترهګریزه پیښه کې وژل شوي. د سپاه ځبکنیو ځواکونو هم اعلان کړی چې سیمې ته یې تازه دمه ځواکونه استولي دي. د دې برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. 2 ورځې مخکې هم د سیستان او بلوچستان پر استاک ولسوالۍ کې پر ایرانی پوځیانو بریدونه شوي وو چې پکې یو شمېر پوځیان مړه او ټپیان شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له بنګلادیش سره مخ کیږي. افغانستان او بنګلادیش په اوسني سیریز کې 2 لوبې سره کړې چې مساوي دي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلیږي. که نننۍ لوبه هر یو ټیم وګټي د دې جام ګټونکی به اعلان شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. اوس راځو د خبری برخې د سر راپور ته. په ترکیه کې افغان کډوال وایي چې د ترکیه حکومت دوی د اوسېدو جوازونه نه تمدیدوي او له همدې عمله دوی د اخراج او توقیف له خطر سره مخامخ دي. د ترکیه حکومت د جمعې او شنبې په ورځو لږ تر لږه 325 افغان کډوال کابل ته استولی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې آی او ایم هر یو اخراج شوي افغان ته 150 یورو ورکړي. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
په ترکیه کې افغان کډوال د خپل ناڅرګند برخلیک او په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ دوه غړي یې په دې وروستیو کې د ترکیې د پولیسو لخوا بندیان او څو میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي.
تقریبا
زما پلار شاوخوا نه میاشتې په توقیف کې و او زما 12 کلنه خور هم شاوخوا 2 میاشتې په بند کې وه. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل او موږ ډیر بد حالت تجربه کړ. په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي فشارونه او د اخراج او توقیف ګواښونه د دې لامل شوي چې نورو هیوادو ته د قاچاق لارې ولټوي. حلیمه چې په ترکیه کې یو افغانه مهاجره او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د ترکیې حکومت د هغې او د هغې د ماشومانو د استوګنې جوازونه ضبط کړي او ترې غوښتي دي چې له دې هیواده ووځي.
کنم از 2018 با از راه قاچاق خیلی با مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خرد آمدیم. دولت ترکیه مدارکای ما را بسته کرده، دخترایم درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم. در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم، مجبور هستیم دوباره راه قاچاق پیشروی پرتیم. با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشت نداریم. دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه.
طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لږ تر لږه 325 تنه افغان کډوال د شنبې او جمعې په ورځو له ترکیې ډیپورټ او کابل ته استول شوي. له دغو کسانو ځینو یې د ترکیې اسناد درلودل او ځینو یې نه درلودل. ترکیې په وروستیو میاشتو کې د بې اسنادو مهاجرو د اخراج لړۍ چټکه کړې. د بشري حقونو د سار سازمان څه وخت مخکې د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او بندیانولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د ترکیې د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوي راغلي، ترکیې ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سرحدي سیمو اړولي دي. د ریپورټ په یوه برخه کې هغو پیښو ته هم اشاره شوې چې پکې ترکیې ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړي، ځورولي او شکنجه کړي دي او بیرته یې د ترکیې له خاورې شړلي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اساس په ترکیه کې په څه باندې 3 میلیون سوري کډوالو سربیره شاوخوا 3,00,000 اکثر افغان کډوال هم حضور لري چې ګڼ شمېر یې د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ کیږي.
و موریدل چې په ترکیه کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته یې د اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او دوی د محل د توقیف او د غرض د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. بل لور ته له پاکستان او ایران یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې د سرپناه د نشتوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حدیث پردیس له دغو ستانه شوو کډوالو سره خبرې کړي.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکېدو سره هممهاله یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشتوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسېدونکی محمد رفیع وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاکې یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوي امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتو نه دا ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلاتو سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسېدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیری دی، اولادونه مې واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ یې د مرز کړو، ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري، هیڅ شی نشته دی. جمعې هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید لزان پرته ورسره د سرپناه په چمتو کولو کې مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د طالبانو د ښار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي وو په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په پنځلسمه د طالبانو حکومت د ښار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د امو د سیند هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت ناوخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه او کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شویو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال د جولای په دویمه یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د می د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595,000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
اوریدونکو په همدې سره د دې سات خبري ټولګه پای ته رسیدي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي چې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسيږي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلی ته وکړل د ماده امام اسی و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا جلی بیر تر واسطه په افغانستان کې خو سکړل یو ماشوم سره نو دا رقم کورنیسته چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدي چې ویلې ځینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ور ودوي چې په حق له کافی معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتی هم وکړي قدرمن اپلونکو په افغانستان کې په دې وروستیو وکیلانو ورستوندو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا ده چې وای لونه بهر ملک کې کوشش وکړي یا هم ودونه شوي خو کلونه کلونه کېږي چې میړونه دوی نه ورغواړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې له زده کړو او کار څخه منع شوي دي، له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي، هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پیل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو، خو خبر نه وي چې کله همدا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه وشتره خراب سوي ده. ما لیدلی دی په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي، هوتای هو وای ناتای نه وای. په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټاکي هغه سی کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړې ده بهر له هیواده، اوس معلومه سوې ده هغه لک هلته کومه میرمن لري یا هم هر څه چې دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلۍ دلته فعلاً کوزده ده، څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي، د پیسو لپاره، د نوم لپاره. چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه، زه یې باید ورکړم، پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي، هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي، آیا د ما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه شته چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. او د دود په رقم سوی ده، خرابه فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودرې ما لور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري، چې مثلا پلانې خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي. دا سوچ حتمن ورسره سته چې باید زه خپله لور په خارج کې ورکړم، یا باید په خارج کې واده وکوي، یا باید په خارج کې واوسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کېږي، پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیولسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره زوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کېږي، که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندۍ دي باید که کوزده وي که واده وي باید خپل خاوند په نوم کینی، که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده. دا دومره مهمه نه ده، مهمه ده داسې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي.
چې خپل دلته اوسي او مثلا خاوند یې هلته اوسي، دا خو ډېر ځوان درته مشکله کېږي. بیا په تېره چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په پنځه ویشت کلنې، شل کلنې، دېرش کلنې، دوی ته ځوان مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځوانۍ په تنهایی باندې دوی تېروي که نه، بل دا ده چې دغلته ډېر له کړاوونو سره مخامخ کېږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د مونږ د افغانستان خلک خو ډېر په خبرو پسې ګرځي. دوی هرې خبرې نه بېرته خبره راباسي، یو تانه ورکوي، یا ورته وایي چې د مېړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته ساعت تېر ده، زه تا څه کوي. ښځه هر څنګه چې نه وي رنج وړي، هر څنګه چې نه وي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله وي. یا مجبوره ده چې بېرته لاړه سي د پلار په کور کښېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانی اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه، د اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خوښ یا خسر ورته اجازه ورنکړه یا لیور ورنکړه. نو دغسې کړاوونو سره د نجونې مخامخ دي. د ښځې په تېره چې په افغانستان کې چې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کې ژوند کوي، هغلته بهترین ژوند لري، ساعتې تېرې نو زتي حالکه په یاد یي چې دلته د مونږ ښځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپله لور داسې یو چا ته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته ځینې کورنۍ ټولې نه، ولې یوازې دا په پام کې نیسي دا لږ خارج کې ده، پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپله لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کړه، د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خویو، په خواص باندې پوهېږي، بېچارګۍ به سر سپینی نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیسته تیره کار دغه مشکلات په افغانستان کې ډیر دي واقع سره بیخي زخت زیات ډیر دي ځینې خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي غوړی خیر نه ده کړی زوم خو ډېره لرې خبر ده زوم خو پردی زوی ده هغه هیڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي ډېری کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له موږ سره مرسته وکړه یا مثلا موږ ته پیسې راولېږي نه ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې ارامه سي لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه یا مثلا تعلیم په برخه کې یا هغه آینده دې ښه سي یا به هلته یعنې د دې ژوند به ښه تیر سي نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي پیسې پی اخلي یعنې د دوی دغه ولور ډېر پی اخلي څلور لکه پنځه لکه اخلي د وایزه بلا د ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده په خارج کې انوزه بدتره ده چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته وي اما افغانستان کې دلته د موږ ځوانان چې زحمت باسي واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کا یا د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا دلته د موږ ځوانان نه سي کولای په دې خاطر چې دلته کار نشته دلته مشکلات ډېر دي او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کې دي چې دوی میړونه بهر دي یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پریښې دي
د موږ په کورنۍ کې یولس کسه نجونې دي چې فعلا درې واده کړی ده چې میړونه یې هلته دي په خارج کې اته نهه کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده دوه کاله باد یو کال باد درې کاله باد راځي درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تېروي بېرته ځي نو هغه ښځه د څلورو ماشومانو مور کېږي درې ماشومانو مور ده یعنی دا له درې ماشومانو سره دا یا خارج ته تلی سي هېڅ امکان نه لري ډېری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي عام دلته په افغانستان کې ښځه لري نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکړه دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي دوی فقط دغسې فکر ورته کوي دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړه اولاد سالمه وروزي پلار یې ورسره وي مور ورسره یي چې هغه د مور پلار واقعي ناز بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده ډېری کسان دي دلته راځي هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي بیا چې لاړل یو ماشوم پیدا کېږي بیا درې کاله باد څلور کاله باد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده هېڅ نه پېژني
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې
ډېر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته سته د موږ په خپلو کې ډېر دا د تره زامن مې دي تره ماسیان مې دي د موږ په کورنۍ کې ډېر دي یو نارینه ښځه لري دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي د څه شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پې واخلي اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري دوی فقط لور دې لویه کړه پېغله ته څو واده یې کړه زر دې له کوره شړه چې زتي لاړه سي نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي
بله بېرته بیا مور پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړی ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بېرته خوسې کړې بېرته یې خوسې کړې په ډېر مشکلاتو په عریضو په محکمو په وګرځېدل خپله لور یې مثلا هغه خطې تېنه واخېسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتي خارج کې خو غودي ته خو دا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي هلته خو هر شی کولی سي نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بېرته پرېښودې بېرته یې خط تېنه واخېست طلاق یې تېنه واخېست
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورکړي او که نور مسایل هم د لور دې ورکړې په وخت وسنجوي
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي یعنې دا فکر ونه کړه چې دا یا راځي دغلته یې واده کوي ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپله ځي ډېری کسان همداسې سي دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې زمونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنمه چې خپله په عربستان سعودي کې دي ښځه یې درلودله بله ښځه یې وکړله دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه مسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره هغه نجلۍ هم یو ویست کاله عمر لري یا ویست کاله، یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده، اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزم. نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي.
څه ورته وایې؟ څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي؟
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپل لور ورکوم آیا دی کولی شي دا د ما لور وساتي، آیا کولی شي دی تعلیم لري، دی عمل نه لري، دی مثلا ښه کورنۍ لري، یعنی په کور لري، زول لري، آیا یو اقل که مثلا درس نه لی، تعلیم نه کړی، یو کسب خو لري، یو پیشه خو ولري چې وکولی شي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي. نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي، حقیقت دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورکه، یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري، خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري، لور دې ورکه لور دې آرامېږي، مګر دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري، درې ښځې لري، په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي. ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي، سپینګیري سپینګیري دي، دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي، دلته خلکو ته ځان ورکوي، ته مو ارزه زه مو ارزه، هر یو سړی مسې پلانه راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي. خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي، دا به په خارج کې خدای څه کار کوي، دا به باغوانی، دا به پیاده وي، اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري، خپله لور ورکوي.
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده، باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه، خپلې نجونې څه کولی سي؟ آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې؟
نه، مخالفت خو نه سي کولی، اما دا خو کولی سي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړه، خپل کورنۍ ته ووایي، مور ته ووایي، پلار ته ورته وایي، یا خپل ورور ته ورته وایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې د هغه نفر پوښتنه وکړه، د هغه نفر پوښتنه وکړه چې آیا دای درس ایلای تعلیم کړای، دای څه کارا ده، دای په خارج کې څه کوي، څه کار کوي، آیا کار کوي، نه کوي، یا د دولت پیسو ته پروت ده؟ داسې کسان ډېر شته، ډېرې زیاته ځینې شي کوي، اصلا په خبر نه دي، په اولاد باندې خبر نه دي، په خپل فامیل باندې، هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري، نو ښځه خو پرېږده.
د حل لاره تاسې څه ګڼئ؟
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپل لور یو چا ته ورکوي، دوی باید ادیقل یو کال مخکې، شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني، د ده کورنۍ وپیژني، د ده پوښتنه وکړه، د ده لټنه وکړه چې آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د مالور خوشبخته کا، آیا د مالور کولی سي چې آینده ژوند دې ورسره ښه سي، آیا د دې ماشومان پیدا کېږي، دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي، دې ته ښه پلار کېدلی سي، نو دغه باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان دې شم، سلامت اوسئ.
له حقوقي اړخ څخه هم یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسیږي د جلی له سرنوشت سره لوبې دي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د خپل ډیری داسې قضیې راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کړي او هلک خپل قانوني سن پوره کړي، هغوی کولی شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی په خارج کې اوسي، په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لس کاله مخکې تفاوت کړی و، چا دومره زړه نه ښه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی د ورور واده په خارج کې وکړي، ولې اوس د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه دې ته علاقه لري چې د خپل د خور د ورور واده په خارج کې وکړي. دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو، په دې بخش کې عملي کار کوو، وینو چې هغه کومې نجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ، یو جلا محیط سره، او د خپل د فامیل د نلرې کېږي. همداسې چې کالک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي، نو دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. که چېرته یو جلۍ خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي، د هغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د مېړه تر منځ رابطه ډېر زیات متفاوته وي نسبت له افغانستان. د فرهنګو تفاوت، د ژبې، د کار، د فعالیت، په کور کې د اوسېدنې، نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا ده چې یغوی د تک مشکل ده، یغوی د اسنادو مشکل ده، ډیر وخت په افغانستان کې کالک ده کجلې ده یغوی پاتیکیږي. هر کله چې رابطه ډیر تولنی شي نو پاره کې ناخوال من سرازی، ځکه کله یو خاوند او میرمن سره نږدې وسی په خبره باندې کم شخړه لمن سرازی یا هم کم سوی تفاهم من سرازی، هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي. ولې دا چې فاصله منس کې وسی او ارتباط هم په تلیفون باندې وسی، نو بیا په دلته یو مسله کم من سرازی او شخړه من سرازی د ښځې او د خاوند ترمنځ بیا دا نه حل کیږي. ډیر وړو کې مسله غټیږي، ځکه اوقدی دي هغه د ښځې او د میړه کم مینه چې هغه نږدې یو بل نه ګوري ویني ترلاسه کوي، نو هغه د تلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه نږدې نه یو بل ښه نشي درک کولای، وضعیت د یو بل باندې ښه نه پیږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو میرمن په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلېدل، لکه کچیرته یو میرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي، نو تا باندې دوه شپه ورځ تفاوت کوي. د دوه تلیفونو په تماس کې مشکلات ترمنځ راځي، دوه په خبرو کې دوه ته هماهنګي سره نشي کولای. همغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی دغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله، او کدی موضوع باندې خبرې کوچه، هغه میرمن چې افغانستان کې پاتې دی، هغه دوی بچي هم لري او ځینې انجونې نامزاد دي، نارینه په بل ملکی ووسی آلتا نوی، دو دوی حقونه سمره تر پولندی که، یعنی اگه خجه تا دی خسر پا کور که که دلیسی لکه سمره ضرورت دالری او میره تاوی لیسی تی مثلا داشاین دی ما پکار دی ما تا باید وقت ستلسی بل چاتا نیسی بلی، بچی لکم سنو سر مخکیگی، میرمن لکم سنو سر مخکیگی، او سمره دی دوی اگه حق تر پولندی که تی دوی یوازی زوند کهی.
قطعا چه یو چا میره نووسی، خواند نووسی، لغه سر نزی نووسی، ده میرمنو تا دیر مشکلات من سرازی، فامیل تربیه دی اولادو روزنه اغا تنهایی او میشه که اولا چه هم فامیل تا ورسیگی، هم دی خپل کور کار ورسیگی او هم دی اولادو روزنه تا ورسیگی. یو بخش خوی داده او بل دیر اساسی اغا داده چه یو میرمن او یو نارینه یو بل تا ضرورت لری. در مغل خاطر خدا پاک دی دو کمینس که واده روا کرده ده و دی واده پا واسطه بانی دوی یو بل سر نزدیکی گی، نو تن آدم اترانه ده چه دوی تا با پیسی دوی با دانور امکانات بلری، ولی ده چه دی یو بل لری دی دوی دوی دیر یو غد حق چه همتو ارتو وی چه دی یو بل نفع خستل دی دی دن محروم دی، نو ده دیر اساسی حقوق ده چه دوی للاس ورکی، همی میرمن للاس ورکی یا همی خوان للاس ورکی. او طبعا زین دست مشکلاتی روابط که دی کز پجوان که دی سری پجوان که چه اغیط رسیدگی دی میرمن او دی خوان با اغا خواجبان دی رسیدگی ارتکی دی دا مشکلات دی، دا مشکلات سر اغا کم فامیلی نه چه دی شکل بانده مخی رواندی دی پا دی مشکلات سر لاس بگیواندی.
بله، خپل وقت سب پا آخر که که کورانه او تا یو چو ویل تاسی ولاری چه دوی خپل خوان دی خپل لونا به هر ملک دستی چاته ورکی چه هستن پاکل معلوماتم نلری، خاص دیده لپاره چه دوی کلا په هیواد که ناستی او بیا وی چه مامی لور خارج که ورکره، مامی خور په خارج که ورکره، او یا پا دی تمه چه دوی زی بیا با منگتبان پیسی را لیگی منگ سرابان حمایت کوی. دغه چه کورانه او تا دی تاسو ویل چه دی، البته طولی کورانه منگ نخیو، یو شمیر کورانه دی چه پا دی نیت باندی خپل خور لور بهر ورکی، دا سې کورانه یو تاسو سوال لري.
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربه نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی ما اوسېږم، ټول هغه فامیلونو ته مې خاص یاده چې په اولاد باندې که هغه لوري که زوی ظلم مکوي هر څه به خدای ښه کړي. دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ، نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي، د فرهنګي مشکلاتو څخه، د حتی موږ چې کوم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کېږي د هغه سره په شکل دی او برده چلند کېږي، د هغه سترګې پټې، هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسیږي. اکثرا موږ لیدلي دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللې دي، ژبې زده کړې دي او پوه شوي دي، نو بیا بېرته دغه د خپل تېر شوی ژوند پیادهی چه دو بانده خوان تونه ظلم کرده تونه مشقت پیتر کرده نو بیا مغی چه او یو بلتا اغده واخلی او یو اغدهی چلند و که اخپل تفلیق تی واخلی یا حالتا خود طلاق ورک ولگی گی اخپل طلاق تی واخلی او جدا جونده که نو که خبر داده چه ده اخپل ده اولادو سرنوشت یو نامعلوم شکل بانده یو نامعلوم شخص ده باید و نسپارل شی تر چو خده مکنه ده جون او ده فامیلو اغا بد خاطره چه ده طلاق نفادی یا هم ده جون پا قولو که یو بلتا رسیگی ده اغا قربانی و نگرزه ولشی نه لور او نه زوی ده اغا عادثات قربانی نشی.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه وایي؟ کثافت وایي. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس او وی معنی والیوم. ډي مساوي کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کړو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت وګوري، کوم مواد چې ډېر غټه دي کثافت یې هم ډېر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډېر دي. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه یې څه شي ده؟ کتله ده. او 4 لیټره چې دي حجم دي، نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټره سو. ډي نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو، ډي مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټره په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټره جواب راځي. نو د دې کثافت سو دي شپارس چې سلور تقسیم کې سلور ګرام پر لیټر همدا ډول کې کتله اتلس در کړی وي حجم یې درې در کړی وي اتلس ګرامه تقسیم پر درې لیټر شپږ راځي دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حل و لاندې سوالونه حل کړي اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیم و راځو مثال پر حلو د یو شي د جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله نوي ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټره وي کتله سو ده نوي ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټره دی نو ډي مساوي کېږي ام پر وي اول اول فارمولا لیکو د هغه وروسته کتله نوي ګرامه را کړې ده کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو د هغه وروسته یې تقسیموو ډي مساوي کېږي ام تقسیم پر وي نوي تقسیم پر دېرش نوي چې پر دېرش وویشي په یوه لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی درې ګرامه د ټوټل کثافت سو سو درې ګرامه پر لیټر باندې داسې نو که دلته یو سل اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي یو سل اتیا پر شپېته تقسیم وو که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړي دوه سوه پر پنځوس تقسیم وو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي دا سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګورئ چې تاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی یو ځل بیا درس تکرار کړي انشاءالله زده به مو شي
دوم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي نو کثافت به یې څومره وي څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره نو کثافت به یې څومره وي
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو پورې
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو
اټوم اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍترینه ذره اټوم بلل کیږي اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړي وو ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي هیڅ داسې یو خلیګان نه لري مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات در کول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي. د هغه یو فزیک پوه او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1416 کال کې لا بحث و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوی. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمېر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د همغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي په ماشین کې، په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
کوکی درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوټرون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوټرون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیې څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي، د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي؟ د اجسامو ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت زموږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپل څه چې دی، هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچنی ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحوي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحوي ماده خپل څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیصولی، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګرویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې دروند ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرینی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت یا پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پېژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت دي د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي؟ د دې پېژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي، د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راشي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي، د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګوز د ماده تغیرات وایو. وای ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی بلکې میوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص او څه تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادي اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي، یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي، لکه چې موږ له شیدو څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي، یعنی مکمل ډول سره هغه شکل تغیر کړي. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر را نشي، لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوي چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري، چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه به په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دی او بل مرکب دی. اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، فاسفورس دی، سلفر دی او داسې نور عنصر دی. مرکبونه یا کمپاونډ چې شته وایي، مرکبونه وایي هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي، چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کېږي؟ وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې اجزاوو په اسانۍ سره سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی دا ټول پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوو نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربن، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.